سلام منا ستړي مشه د شپې نه بچي د تاسې مخه کلا ساتي راډیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیاتې واده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی د برېښنې لاسلیکونو راټولول په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشره وغوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې ویل کېږي په نورمال ډول په ورځني ډول له دې هېواد څخه تر 300 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راشوړل کېږي بل پلوه د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دوه افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه اته بندیان د ایران د کرج په قرزل حصار زندان کې دم شوي په ناروې کې د راتغه غیر دولتي سازمان پرون بیا راپور کوي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربۍ او امدي قتلونو په تور اعدام شوي دي د ایران د بشري حقونو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې دم شوي چې دا د تیرو څو کلونو پرتله څو برابره زیاتوالی ښیي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی کړې چې په افغانستان کې د افغان نجونو او هلکانو هڅونې او پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي دغه سفارت نن د اکتوبر د 5 یا د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي د الهام بښونکي ده چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي او غواړي د بې شمېره افغان ځوانانو لار روښانوي په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبانو له هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړو کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی د پاکستان پوز نن شنبه په ویلمې کې د خبره کړې ده د پوز د ویلمې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوزیانو مشري کوله تیر شپه د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې لا پینځو نور سرتیر سره وژل شوی د پاکستان پوز وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوی او تر پیخی وروسته هلته د پلټنې عملیات هم پیل شوي که څه هم د پوست په لامې کې د ژوبل سرتیرو په اړه څه نه دي ویل شوي خو د شمالي وزیرستان انتظامي او استخباراتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د دې پیخي په دې پیخه کې څلورویشت سرتیري ټپیان شوي هم دي او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې له لبنان څخه څه باندې 200 چینایي وګړي په خوندیتوب ایستل شوي دغه وزارت په دې باب د روټرز خبر اژانس د پوښتنې په ځواب کې په بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل شوي پکې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیواد شامل دی د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت پاتې دی او له چینایي وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي د اقدام رسل هغه کېږي چې ریسې شنبه د ایران له خوا پر اسرائیلو د توغندیو لبرید او په لبنان کې د اسرائیلو حمله وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیات شوې دي تیر چهارشنبه هم د چین رسمي خبر ایجنټ سینهوا راپور ورکړی و چې د حکومت له خوا له 200 څخه ډېر چینایي اتباع په خوندي ډول له لبنان څخه ایستل شوې دي بل خوا د تایوان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اټکل کې په لبنان کې د تایوان درې وګړي بیرته دغه ټاپو ته ستانه شي او دوه نورې د کورنیو د لایلو له امله په لبنان کې پاتې کېدل غوره کړي دي خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطلب اوریدل شي ګوندی ایران ته ورزو حالت د افغان کډوالو ستونزې در سره شریکو دا چې په دې هیواد کې افغان کډوال څه ستونزې لري وروسته به سره په تفصیل واوري نن د اکتوبر 5 د ښوونکي نړیوال ورځ وه خو په افغانستان کې ښوونکي څه غواړي وړاندې درته جزئیات وایو روسیې ویلي بریکس غونډې ته په خپل سر طالبان نشي وربللی طالبان وړاندې په دې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو دا چې طالبان به پکې ګډون وکړي او کنه وروستۍ درته په راپور کې وایو له دې سره جوخت په کابل کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د ژمي پر رسېدو سره د لرګیو بیې لوړې شوې
والا سکال لرګي خو ډیر جگ دی خلک ژوبل دی ژمی را روان ده سکال ډیر سخت ژمی ده هیڅ کاروبار نشته
نور مطالبه مشته ملتیام غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو فريده سيال د اوقاف په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو له اتحادیې واده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړي دا بریښنایي لاسلیکونه راټولول په دې کمپاین کې د ایران لولس مشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي کنه نو تدویب خبري او بشري ناورین به روانسته شي تفصیل سنا کاکر نورو
نه با آنکه بارها خواستار ازی شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران اما متاسفانه رد شده
لیران د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقوقو فعاله حلیمه پژواک نوموړی وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولس مشر مسعود پزشکیان غوښتل شوی چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي
که یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن نظامیان فعالین حقوق
زمون که یو شمیر وطنوال چې دلته اوسیږي پوځیانو د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی په ځانګړې توګه پوځیان خبریالان او د بشري حقونو فعالانو سره دې مراعت وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي
قانون او پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا بتوانند مو اقامت به دست بیارن
پیران کې مشت بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواد د دوی د ایستلو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین به رامنځته شي یو له دوی څخه حکیمې مهدوی چې د ښځو د حقوقو فعال هم د ازادي راډیو ته وویل
ما با هزاران مشکل پسپنجه نرم کنیم نبودیم
موږ دلته د امکاناتو ځای درس او تحصیل نشتون لګڼو ستونزو سره مخ کړی یو خو کله دې ځای دیپورت هم سو هلته به ځاني او مالی امنیت نه لرو هلته نه کار ست او نه امنیت
کاری هست و نه امنیت تضمین هست
پیران کې او بل افغان کډوال چې نه غواړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او په دې جمهوریت نظام کې پوځي او ازادي راډیو ته وویل
یار حمایت نشود از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما
کده نړیوال ټولنه او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره بخنه وي ک طالبان می حل ته و پیښنی ما به ونی سی او شکنجه به میکړي
هم قطرونه مرشونه سای کنن او گرفتن او شکنجه کدن
دیدمونه دا چې مخکې تر دې په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم ورته آنلاین کمپاینونه ترسره شوي وو د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د طالبان هم ایراني رسنیو ته ویلي وو چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخواني پوځیان هم وي او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به یې ژوند له خطر سره مخ شي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلې پر شپږویشتمه ویلي وو دغه وته ورغلی د خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیوا ته واستول شي د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي خبریالان د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویش ساته روسیا وایي بریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی نشي کولی په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي تفصیل فیروزی عزیزی نهرو
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول غبرګون ښيي نوموړي زیاته کړې دې غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی. روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی ده د اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان کې جوړه سي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24 ویلي وو چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري. نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
خو دغه غونډې چې جوړیږي او په افغانستان پکله خبرې کیږي دا افغانستان لپاره ډیر به ګټه وکړي او افغانستان کولی شي چې خپل ګاونډي او د سیمو هیوادو سره خپل تعاملات نور هم زیات کړي تر څو د اقتصادي مشکلاتو په بحث کې هم ځینې ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
د نړیوالو چارو په انتظار خدم هم ورته نظر لري.
دغه یو نړیوال فورم هغه پر دنیا باندې تاثیر خورولی شي، د افغانستان شمولیت په هغې کې یا په رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې د بحث پر لاړ شي، دا د افغانستان د ملت لپاره ډېر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت که په هر شکل باندې وي د هغوی اشتراک په دغسې غونډو کې، د هغوی غړیتوب په دغسې غونډو کې یا په دغسې فورمونو کې ډېر زیات سیاسي اقتصادي نظامي تاثیرات درلودلی شي.
بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل سو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبخالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د منی په پیلېدو سره د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د اخیستو توان نه لري. دوی وایي د تیر کال ژمی هم چندان ښه نه و او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي. تفصیل له حدیث پردیس نه اورو.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خوونکو واله څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار په ویڅنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود.
کریفتیا ویم تیر کال جمعی ما یو منز کاره اخیستل، ده بوجه ده اخیستلو توان می ندرلود یو من می اخیستل، چه کلا با آغا خلاص شول بیا با می همدست یو من نور اخیستل، او لکاغذونو سر با می تازه کود، ده لرگیو ده اخیستلو توان نلرم چو بچاری که در استفاده وکرم.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به را روان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي تاییدوي چې د لرګیو بیه سږ کال وړې شوې دي.
ولا سږ کال لرګي خو ډېر جګ دی، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده، سږ کال ډېر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
آزادی رادیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له ښاروالۍ سره شریک کړي، خو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوې دي.
تیر کال په همدې شپو او ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سخت کال د 1400 افغانیو پورې لوړه شوې ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل خار اوسیدون کې په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لوړوالي شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته بیوزلی او بیکاری زیاته شوي او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
د اکتوبر په 15مه د لکنو په سرحدي سیمه کې د قومي مخورو او دینی عالمانو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا د خوست په لرې پرته سرحدي سیمه لکنو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د سولې لپاره د قومي مخورو جرګه ده چې د مشرانو په ټینګار او هڅو ښکېل لوري پکې جوړې ته تیار شول. یاد د 14 کلنه دښمنۍ د ظاهر شاه او نورګل د کورنیو ترمنځ وه چې یو کس پکې وژل شوی و. د دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او دښمنۍ یې د کور او کلي پرېښودل، بلې سیمې ته کډه کېدل او د همسایتوب او بل ته د محتاجۍ ژوند پیلېدل وښودل. د لکنو د زاکو خیلو د رحیم کلي اوسیدونکي ظاهر شاه د اکتوبر په 15مه مشال راډیو ته وویل
بدی ډېر بد شاید او موږ د 12 کاله د دې ځاینه په بل پردي وطن کې تیر کړل. سختې مو ولیدې او مشکلات مو ولیدل. نو زه د ټولو ورونو نه او د ټولو خستوالو نه او د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش لرم چې روغ وکړي او جوړ وکړي، ورورولي وکړي او د دوستۍ په وټغره ټول شي. دا ډېر د خوانځي ده. یعنی زه نن داسې احساسوم چې په ټول عمر کې مو غم نه دلدل او درد نه دلدل، ډېر د خوشحالۍ نه نیمو په سترګو نه ویښ کړتي.
د یادې پخوانۍ دښمنۍ بل لوري چې یو کس په کې وژل شوی و په استازیتوب نورګل ویل هغه وخت او لګښتونه چې په دښمنۍ ځای کېږي ښه ده هر څوک د خپلو کورنیو د ماشومانو او ځوانانو په زده کړو ولګوي.
دا بدی چې دا ډېره بې بختي ده. په دا کې نستي کې دوه زړه بدګای کې ده هر متزی په دا کې کېده. باید سیک دې بدی سلامن ونه وای. کوشش باید وکړي چې بدی ورکی شي. دې مشرانو نه دې عالمونو نه دینا مک ډیر خوشحالی کسان پیږي چې مک ته مطلب کیسه وکړي رضوی کړي طریقار ته وخایله. باید کلم نه استفاده وکړي نه د اتفاق نه کسان پیږي په اتفاق وطن نه جوړیږي.
بلوري ته قومي مخاور وایي کچیر د ټولنې مشران د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره صادقانه هڅې کوي د جرګو او مرکو پر وړاندې کې ډېری ناممکن ستونزې حلیدلی شي. یو تنځایي قومي مشر الحاج احمد شخان وویل
نو په دې کې د قومي مشرانو علما کرامو واقعیان چې په دې کې ډېر رول په دی و چې د دې چې د کومه نوسته وشو پریکړه وشو د دې مشونو د خدای برکات او بیا د دې اخلاص وو. نو موږ یی چې ارزه کې کومي مشونې خلوص وو کې ډیر ناممکن جوړی وي چې هیڅ امکان نه وي. خلک ذهني صورت خو داسې چې دا امکان نه لري، خو کله چې غی کې د اخلاص وي د دوستونو د مشونو حڅوي ان شاء الله غابیا ټولی په دوستۍ بدلی.
یاد دی وی پوتیر کې پټول پختون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د زمکو دختو غرونو سرځایونو او حتی عادی ټولنیزو مسایلو باندې د قومونو خیلونو او کورنیو ترمنځ د دښمنیو درامایسته کېدو پیښې ډېرې وي. که څه هم یو شمېر کورنیو ته ځینې پخوانۍ دښمنۍ له لسګونو کلونو ورپاتې دي، خو په ټوله کې په اوس وخت کې د دا ډول پیښو رامنځته کېدل کم شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15مه د ښوونکي نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ښوونکي وایي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زموږ ژوند د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یو برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي، د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، د قیمتونو لوړوالی دی، برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ رنځور پکې راځي. دغه ماش دی زمونږ فقط نیمایي نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګیږي. دا مشکلات دي چې د ښوونکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یوه وړکتون کې ښوونکي ووایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. وړې ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی یې ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
تیر کال د اسد په میاشت کې موږ کور ناستی سو. نن سبا مې ورځ ډیره باده ده. سیو ناروغ زوی لرم چې شپړس کلن دی او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخوا وه دا اوس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپلې نورې ستونزې پرې هوارې کړم.
لشپګم ټولګي پورته یو شمیرنجونې چې لزده کړو به برخې شوی وایي چې د ښوونکو د ورځن منزل دوی لپاره ډېر ځانګړی ورځ وه. خو د دوی په خبره په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو ښوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دی چې اسلامي امارات راشي د ښوونکي ورځ د زده کوونکو او ښوونکو لپاره ځانګړی او په زړه پورې ورځ وه. زده کوونکو به ورته اونۍ مخکې تیاری نیوله، خو اوس چې دا زمینه نه ده مساعده تېر یادونه مو ځوروي.
خو سږ کال د طالبانو حکومت د ښوونکي د ورځې په لمانځلو هم بندیز لګولی دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د ښوونکي ورځ لمانځل پکې منع اعلان شوی دی او ویل شوی چې هغه ورځې چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوی باید ونه لمانځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درېیمه لمانځل کېده، خو د تېر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه، افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي، خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکې مخنه وغسم خنه دی. معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي، د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي. لاره دا ده چې باید معلمین ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي، تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د ښوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت لویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. یادونه ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو، ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څېړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شمیر بنګړي والی چې د سړکونو پر غاړې بنګړي خرڅوي ادا کوي چې د طالبانو ځواکونو یې کار له خنډو ځان سره مخ کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل ښار د مریم لیسې بازار د دلته د واټونو په سر کڼ پلورونکي بیلابیل توکي پلوري چې بنګلي والے هم پکې دي. خو ځینې دوی دا کوي د طالبانو ځواکونو یې د کار مخه نیسي او نه پرېږدي چې د نجونو مړوندونو ته بنګلي واچوي. افغان ګل چې له دریو لسیزو راهیسې په کابل کې بنګلي خرڅوي، ازادي راډیو ته یې وویل.
لدیر سکلنو راہیسی حمدا کار کوم تورا زدری یا چلور سو گٹم پخوا مهم حمدا کار کو او اس هم دی مخ کی هم چلور یا 15 سو کیدل کلچ کار کو طالبان رازی یا وای ټول کری بنگڑی ټول و می خوچ بیر تلاڑ سی بیا ی هوارو
جام میکنه مونا کی میرا باستا سوار میکنه
جوزجان ولایت کې د نسیمې په نوم یو بل بنګړی واله وایي چې لا تو کلونو راهیسې نجونو او ښځو ته بنګړی اچوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. که څه هم هغه د خپل کار څخه راضي ده، خو وایي دې ته اړه ده چې د اسلامي حجاب په مراتولو چې طالبان پرې ټینګار کوي په واټونو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
دولس کال کېږي چې بنګړی خرڅوم، د ورځې 200-300 ګټم. مخکې مو هم کار ښه و او اوس هم ښه دی. نور بل څوک نه لرم، یوازې یم. موږ ته وایي ماسک واغوندی او حجاب وکړئ.
په کابل کې د طالبانو د ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزی د بنګړیوالو د کار پر وړاندې د خنډونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار بازار دی. په دې ښار کې د بنګړیوالانو لپاره د یوې بلې کاري ورځې پیل، خو یو شمیر د طالب ځواکونو له چلند څخه ناخوښه دي. مرجان او صبری ګل چې دواړه د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستانې دي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان ډیری وخت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي چې له امله اقتصادي ستونزې یې زیاتې شوې دي.
کور کې بل هیڅ بندسه نشته چې کار وکړي، یوازې زه یم. خاوند مې وفات شوی دی، نو دغه بنګړي خرڅوم او تقریبا 10 کاله کېږي چې زه دا کار کوم. پخوا به مې کار ډېر زیات و، بنګړي به خرڅېدل، پیسې به راسره و. اسلامي عمارت کارمندان چې دي، هغوی چې کله راشي دلته وګوري، نو زمونږ دا ښکاري دا شیونه اخوا دېخوا وغورځي او مونږ تهدیدوي، نو د هغې د وجې نه زمونږ کار نه کېږي، زمونږ کارونه ګډوډوي. زه کلم نه مې چې واده کړی دی، بنګړو په خرڅولو باندې لګیا شوی یم. رعایت خو د ورځې 200 یا 250 روپۍ مونږ ته لاسته راځي، خو تاوان هم ډېر زیات دی، ځکه یو خو د کور نه لري، د ماشومانو نه لري، یو بل دلته مونږ ته خلک ګډوډي جوړوي، دا طالبانو کارمندان ګډوډي جوړوي مونږ ته، د هغې نه ډېر په عذاب یو مونږ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي چې تر ټولو مهم یې د کار او زده کړو په برخه کې دي. بل خوا په کابل کې یو شمېر ښځې اونچونې چې د بنګړیو په لاسولو لیواله دي، وایي چې په وروستیو کلونو کې د بنګړیوالانو حضور د استوګنې په سیمو او تفریحي ځایونو کې هم کم شوی دی. زهرا اوس پوښمې ازادي راډیو ته وویل.
هر منطقه کې مېرتي نه هدا حقل کې
هر سیمه ته بچی ته الکتر لگا اته تر لاسو بنګړیواله بوي. زه په خپل شاهد وم، اوس ډیر لک شوې دي په پارکونو کې، خو بيخي نشته. ترغې بند سیاد یا پغمان ته بچی تلو لیدلې به مو چې یو ځای په سره کې ناستي او بنګړی به خپل مخ کې کې خودل او انجونو او میرمنو به په خپل لاسونو کې بنګړی اچول.
زنا وینا از نو چوری خرید میکنن او چوری د استیشن منداختن.
پخوا به په کوچو کې بنګړی والان ګرځېدل او غنجونو او ښځو چې به غوښتل بنګړي په لاس کړي او وایخلي، نو خپل کورونو ته به یې راغوښتل. خو په اوس وخت کې هغه کسان چې په کوچو کې ګرځېدل او بنګړي خرڅول، نو هغوی نشته. کوچو کې ګرځي نه او د خلکو کورونو ته نه ځي.
بنګړي د لاس مشهوره ګاڼه ده چې په پراخه کچه د نجونو او میرمنو لخوا کارول کېږي. ډیرې میرمنې په میلمستیاو او ودونو کې له سیمیزو کالیو سره بنګړي اچوي. دا بنګړي بیلابیل رنګونه او ډولونه لري چې ډیره یې شیشهیي او پلاستیکي دي. د افغانستان سربیره هند او پاکستان هم د هغو هیوادونو څخه دي چې میرمنې د بنګړیو او غوستلو سره خاصه مینه لري، او هند د دې ګاڼې یو لاسلي جوړونکو څخه دی.
دوی مینیمای ته راورسېدو. نیمه نړۍ پروګرام درته لرو، خو تر هغې